افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویدي خبرونه ته مو زسلی هر کله کوم چې خبری برخه تر دوه نیمو بجو ده او په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف را سره مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې په قضایي ادارو کې د اداري فساد له کبله زیات خلک په دولتي ارګانونو خپلې قضایي پریکړې نه کوي، ځکه چې دوی وایي چې دوسیې او قضیې ځنډول کېږي. نور مسایل هم څېړو. په خبري سرویس کې مهم بهرني خبرونه ده چې ایران هغه راپورونه رد کړل چې ویل سوي وو دغه هیواد د القاعده یو غړي ته پناه ورکړې ده. د سوري مخالفانو له عرب لیګ څخه غوښتي چې خپل ارون کې د جر تجره هومس او نورو ناکرارو شارونو ته ولیږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه.
افغان حکومت وایي چې ډېر ژر به له اروپایي ټولنې سره هم د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې پیل شي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په فرا ولایت کې د طالبانو یو مهم قماندان او ګڼ شمېر نور وسلوال مخالفان وژل شوي، او د کانونو وزارت وایي چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د سکرو ډبرو له کان څخه د جسدونو د ایستلو هڅې دوام لري. د خبرونو تفصیل. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د نوي میلادي کال په لومړیو کې به له اروپایي ټولنې سره هم د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه رسمي خبرې پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سند کې به پر سیاسي، پوځي، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو مسایلو سربیره ځینې نور موضوعګانې هم شاملې وي.
مسائل مربوط به حمایت و تقویت دموکراسی جوان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان.
دی وایی په دې ستراتیژیک سند کې په افغانستان کې د ځوان دموکراسي او مدني ټولنې پیاوړي کولو، بشري حقوقو ته په دوامدار توګه پاملرنه او ځینې نور مسایل شامل دي. جانان موسازی سرګند کړ چې افغان حکومت د دودیزو لوی جرګې پر هغو سپارښتنو ولاړ دی چې افغان حکومت ته یې کړي، او له امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو په سند کې هرومرو په پام کې نیول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فرا ولایت کې پرون ماښام د ملا طویب په نوم د طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې ملا طویب د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی. د کورنیو چارو وزارت دغه راز په یو بله خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په عملیاتو کې 13 تنه وسلوال مخالفان د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي او 8 تنه نور ول شبی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د قانون وزارت وایي چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د سکرو ډبرو په کان کې د پاتې جسدونو د ایسترو لپاره عملیات دوام لري. د دې وزارت ویان جواد عمر نن ازادي رادیو ته وویل چې له کابل څخه هم د پیښې د سړنې لپاره یو پلاوی تللی او هڅه کیږي چې پاتې څلور جسدونه له کان څخه ژر وایستل شي. د بغلان د نهرین ولسوالۍ د سکرو ډبرو په کان کې پرون د کاربن دای اکساید د ګازو د خپرېدو له امله 11 تنه مړه شول، خو په عین حال کې د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې یو بل تن چې د جسدونو د ایسترو په عملیاتو کې برخه خسته و هم پرون ماخام په کان کې څاور کړه. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو سټرلنګ پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 2 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1525 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه، نړیوال او سیمه ایز خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
ایران وایي د القاعده شبکې یو مشر چې په سر یې 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې په دغه هیواد کې نه اوسي. د ایران د دولتي رسنیو ویبپاڼه وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست په ایران کې د دغه کس د موجودیت خبره بې اساسه ګڼي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران په سوریه کې زیږیدلی عزالدین عبدالخلیل ساتلی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د عبدالخلیل په اړه د داسې معلوماتو ورکولو پر سر چې کولی شي هغه ونیول شي د 10 میلیونه ډالرو د انعام د منلو خبره وکړه، او هغه یې د ترهګرو مالی مرستندوی وباله. خالد چې د یاسین سوری په نوم هم مشهور دی، د تیر جولای په میاشت کې کله چې د القاعده شبکې د مرسته کوونکي په توګه وپیژندل شو، د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت په تور لیست کې شامل شو. ویل کېږي چې د 2015 میلادي کال راهیسې د ایران د حکومت او القاعده ترمنځ د یوې موافقې په اساس د ننه د ایران له خاورې له القاعده سره مرسته کوله. د ایران په اړه د یو بل خبر لمخې د ایران د پوخانی ولسمشر علي اکبر هاشمی رفسنجانی لور د حکومت پر ضد د پروپاګند په تور محکمې ته حاضره شوې. د هغې مدافع وکیل غلام علي ریاهی له قبله نن ویل شوي چې د بندو دروازو تر شا هغې ته په محکمې کې د حکومت پر ضد د پروپاګند په اړه د تورونو په باب ویل شوي. هغې په خپله او وکیل یې خپله دفاعیه وړاندې کړې. میرمن هاشمی د 2009 میلادي کال د لنجمنو انتخاباتو وروسته د حکومت ضد مظاهرو کې راڅرګنده شوه چې د لنډ وخت لپاره د حکومت لخوا زنداني شوه او بیا بیرته خوشې شوه. د سوریې د مخالفینو ملي شورا چې یوه جلا وطنه ډله ده له عرب لیک څخه غوښتي چې سمدستي د خپل څارونکي حمس او نورو نارامو ښارونو ته ولیږي چیرته چې د مخالفینو خونړي ځپل روان دي. له تیرو 9 میاشتو راهیسې چې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، د حمس ښار مرکزي برخه هغه ځای دی چې حکومتي ځواکونه پکې تر ټولو ډیر د رژیم پر ضد مظاهره کوونکي ځپي. په دې ځای کې همداشان د پوځیانو او تښتېدلو عسکرو ترمنځ ډزې او شخړې هم شوي. د عرب لیک د څارنې یوه مخکښه ډله د پنجشنبې په ورځ دمشق ته ورسېده څو د څارونکو د ماموریت لپاره لاره هواره کړي او د مظاهره کوونکو ځپلو ته د پای ټکی کېږدي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د تیر مارچ راهیسې د سوریې په وروستیو ناکراریو کې څه باندې 15,000 تنه وژل شوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي په دې تمه دی چې د عرب لیک څارونکي به د ده له حکومت څخه ننګ وکړي او دا به وښيي چې په دې هیواد کې زور زیاتی د وسلوالو ترهګرو کار دی. د ازادي راډیو ده د پخوانی شوروي اتحاد روسي مشر میخایل ګورباچوف د روسیې پر صدر اعظم ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د هغه په شان له واک څخه ګوښه شي. ګورباچوف له یوې روسي راډیو سره په مرکې کې ویلي که پوتین د مظاهره چیانو غوښتنه ومني او اوس له واک څخه لرې شي نو هغه به د خپلې 12 کلنې دورې پر مهال د مثبتو کارونو له امله د خلکو په یاد وي. ګورباچوف دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې لسګونه زرو کسانو پرون په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې د دسمبر د 4 نیټې د انتخاباتو د نتیجې پر ضد چې ویل کېږي درغلي پکې شوې پراخې مظاهرې وکړي. او راپورونه مایی د نایجیریا پایتخت نږدې نن په یوې کلیسا کې د کریسمس په سهار چاودنه وشوه. د نایجیریا د عجلو پیښو د ملي ادارې ویاند وایي دا پیښه په تریسا کلیسا کې چې پایتخت ابوجا ته نږدې موقعیت لري وشوه. هغه ویلي چې تلفات یې لرل خو جزئیات یې نه دي بیان کړي. سمدستي چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او په لنډو به دا هم ووایم چې د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون وویل دوو اسلام پالو سیاسي ډلو د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې زیاتې رایې ګټلې دي. په اخوان المسلمین پورې تړلې سیاسي ډلې ازادي او عدالت په سلو کې څه د پاسه 14 او انور ګوند په سلو کې څه کم 9 رایې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د مصر لیبرال ګوند وفد په دریم مقام کې دی. داود ازادي راډیو د دې سات خبرونه.
دوی بجې او پوره 8 دقیقې سوینن یک شنبه ده د مرغومی یا جدي 4 د دسمبر 15. په راپورونو کې اوري چې په قضایي ادارو کې د اداري فساد له کبله زیات خلک په دولتي ارګانونو خپلې قضایي پریکړې نه کوي. نن د قضایي سیستم د ساده کولو پر لارو چارو په کابل کې خبرې وسوې. د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي ویل ایران څخه د افغان کډوالو راوشتو ته اندېښمن دي او پوره تیاری نه ورته لري.
دوی باندې یو څه فشار هم شته، دوی توهین او تحقیر او شکنجه کیږي هم.
د کرکټ ملي لوبډلې غړي هلمند ته تللي خو دوی یو پیغام هم لري.
کولمیانو ته لاره پکار دي چې خپل بچیان تشویق کړي سبقونو ته ولېږي او د سبقونو تر څنګ دوی باید ورزش ته هم دوی پرېږدي.
د کوټي اوسیدونکي وایي په هغو مړو سویو غیر قانوني کډوالو کې خپلوان شامل دي چې انډونیزیا ته روان وو او کښتۍ ډوبه سوه. تر 2 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي او یو ساعت به دوام کوي. نن په کابل کې د قضایي پروسې د ساده کولو پر لارو چارو خبرې وسوي. خلک اوس هم انتقاد کوي چې په قضایي ادارو کې دوسی او قضیې ځنډیږي او پر وخت نه فیصله کیږي. په دې باندې نن د یو سیمینار ګډونوالو خبرې او بحثونه کړي دي. زبیر اجمن له کابل را سره په مستقیم تماس کړي. جزئیات به له ده څخه واورو.
بله، لکه چې تاسو ویل د افغانستان ستره محکمه د دې لپاره چې په قضایي اجراتو کې سادهوالی راولي. یو سیمینار جوړ کړی په کابل کې د څلور ورځنی سیمینار ده چې په دې کې د قضایي قوې چارواکي او کارپوهانو مشاورین ګډون لري. واقعا دا یوه لویه ستونزه بلل کېږي. د نورو ادارو په شان په محاکمو کې هم دوسیې او د خلکو کار ځنډیږي. قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست پوهان عبدالسلام معزمي وویل چې په دې سیمینار کې به په دغه لارو چارو کار وسي، څه قسم ده را ساده کړی شي. هغه ویلي چې دوی غواړي چې د اوس لپاره د حداقل دغه 50% په دې برخه کې څه کوم ستونزې موجودې دي هغه راکمې کړي او په آینده کې پلان لري 50% خدای تشریح نه کړي چې څرنګه دغه 50% ستونزې به یا دغه اداري پروسیجر به څه قسم دی راکمې یا 50% به څنګه راکمې. هغه په آینده حال کې ځینې ستونزې په قضایي چارو کې په ګوته کړي چې تر ټولو لویه ستونزې امنیت وبلله. ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې قاضیان خونو سره مخ دي، د ظرفیتونو کمواله هم بل ستونزه وبلله. د تشکیلاتو پوروالی غویل چې موږ 15,000 قاضیانو ته ضرورت لرو، په داسې حال کې چې اوس 2,500 قاضیان لري، یعنی 50% قاضیان نور هم ضرورت ستاسو باید موجود وي چې اوس دوی نه لري. دغه مسایله ته غوی هم اشاره وکړله او د سیمینار کې به دغه موضوعات چې موږ تاسو یاد کړل د بچل کېد څلور ورځې لپاره.
تاسو د امنیت ستونزه ته اشاره وکړه چې په دې سیمینار کې قربانی خبرې وسولې. د افغانستان لنه امن سیمو څخه کله کله داسې راپورونه راځي چې زیات خلک د همدغه اداري فساد له کبله خپلې فیصلې په دولتي ارګانونو کې نه کوي او وسلولو طالبانو ته مراجعه کوي. په دې سیمینار کې په دې باب خبرې وسوې؟
نه، په سیمینار کې خو دغه خبرې ونسولې، خو له سیمینار نه وروسته د غونډې نه وروسته له قاضي القضات سره دا خبرې ژورنالیستانو موږ مطرح کړلې. هغه همدغه پوښتنه هم وسوله چې په ځینو منطقو کې خلک د خپلو قضیو د خلاصولو لپاره دولت نه زیات طالبانو ته رجوع کوي چې هغوی دا محاکم خپل کوم هغه لري یعنی فیصله په داسې قضایو کې ډېر زر کوي، یعنی هغوی اجراءات کوي په ځینو منطقو کې. هغه دا خبره ونه منله، خو په یو شکل یې دا تایید کړ چې امکان لري په ځینو سیمو کې داسې به کېږي. هغه ویلي چې په هغو ولسوالیو کې چې حکومت دی قاضیان سه په ځینو کې مشکلات امنیتي سته، هلته هم دوی د ذخیرې په توګه قاضیان په ولایتونو مرکزونو کې لري او سه کله هم ضرورت کېږي هغه ولسوالیو ته ورځي، هغوی هغه د اړتیا په وخت کې کار کوي. البته دا هم ویلي چې طبیعي ده چې په کومو سیمو کې حکومت کنټرول نه لري، نو دا خبره یوه طبیعي خبره ده، خلک به طالبانو ته مراجعه کوي. داسې دغه ځواب ده.
ډیره مننه زبیر اجمنو له کابل رپورټ راکونن. په کابل کې د قضایي پروسې د ساده کولو پر لارو چارو خبرې وسوې.
لو تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. کترم د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه د دریو میاشتو په موده کې د زورګونو افغان کډوالو د ایستلو خبر رد کړي، خو د هرات چارواکي بیا وایي چې دوی لا هم اندېښنه لري ځکه چې د دومره زیاتو کډوالو د سنبالولو او منلو وړتیا او تیاری نه لري. شرف الدین ستانکزی له هراته پر دې مسله رپورټ راکوي.
د والی ویان محیدین نوري خبريالانو ته ویل دي دومره غټ شمیر د کډوالو راستنېدو ته په یو وار تیاری نه لري.
پویژو افغانستان ستونزه لري او موږ به په دې ډیر خوشاله سو ک د گاونډي هیوادونو څخه زموږ مهاجران په ژمي کې حتی اقل اونۍ سلسله
ویل کیږي. په ایران کې نږدې 1,000,000 افغانان په قانوني ډول مهاجرت میشتي او 900,000 پورې نور هم شته چې د مهاجرت قانوني اسناد نشته ورسره وړيره دي مزدوري لپاره هغه هوا ته تللی دي. له هغه هوا د پولیسو خبرونو کې ویل شو چې ایران ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد ونه لري له خاورې څخه باسي. خو په کابل کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي اندغه خبر ناسم او بل رسنیوتی ویل له ایران څخه به هغه افغانان چې پرته له اسناد وتللي ویراونه شول شي، بلکې د پاسپورت او ویزې په ورکړه سره به قانون ته برابر کړي. وس هم پرته له ځنډ هر ورځ له ایران څخه د هرات اسلام قلعه له بندر زرتنه افغان کډوال راستنیږي. هغه میرمنې چې سرپرست ونه لري د زاړه عمر خلک ماشومان او یا هم بیوزله وی هرات کې د څلوي ساعتونو لپاره یو پنډغاله ورته ودان ده او لومړنۍ مرستې ورسره کیږي. دا خبره د هرات د کډوالو د ادارې مشر حمید الله خطیبي وی وی ویل که ایران پر اختیار هم یو ځل بیا په ډلې زړه ډول کډوال راستانه کړي نو مرستې د دوی لټوانه پورته ده.
څوک چې زموږ تر پوښښ لاندې راځي یا نه راځي دوی لپاره دا مشکلات شته. په ژمي کې یو مسافرات خپل یو مشکل دی او اخراجېدل په ایران کې په داسې حال کې چې اخواته د مرز و اخواته پر دوی باندې یو څه فشار هم شته، دوی توهین او تحقیر او شکنجې کیږي هم.
په تېرو څو کلونو کې هر ځل د ژمي را رسېدو سره ایران د افغان کډوالو پر شړلو یا ځورونه لاس پورې کړی، چې یو شمیر افغان شنونکو په وینا هغه هیواد له مهاجرو دی سیاسي حربي په ډول استفاده کوي د نړیواله اصولو خلاف. د دوی په وینا تل په افغان حکومت د یو فشار په ډول د شړلو تهدید کوي. باید ووایم چې ایران ته په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل سره میلیونونه افغانان په کډه تللي دي.
ومودل چې د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو در اوښتو مسلې ته دوی اندېښمن دي او د دومره زیاتو کډوالو منلو ته دوی پوره تیاری نه لري. راپورونه وایي چې اوس هم زیات افغانان د کار روزګار لپاره نورو هیوادونو ته ځي. تر مخکې مو رپورټ درلود چې هغه بیړۍ چې استرالیا ته روانه وه ډوبه سوه او په هغې کې په لسګونو غیر قانوني کډوال ووژل شول چې په هغو کې افغانان هم شامل وه. په کوټه کې د هزاره قوم مشرانو یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې یوه اونۍ د انډونیزیا څخه استرالیا ته په سمندري بیړۍ کې لوژل سویو 280 تنو څخه 190 تنه د کوټې اوسیدونکي هزارګان و چې وای تر اوسه د 150 کسانو مړی راایستل سوي دي. دوی وای چې ځوانان په بلوچستان کې د هدفي وژنو له کبله بهرنی هیوادونو ته سفر نه کوي. برکوال میخیل رپورټ لري.
د روانې دسمبر میاشتې پر 18 نیټه د انډونیزیا له جاوا سمندري ټاپو څخه استرالیا ته په یو مسافر کښتۍ کې 280 تنه سپاره وو چې د خرابې هوا له امله په سمندر کې لاهو سوه او پکې سپاره ټول کسان اوبو ته ولوېدل چې تر 200 تنو زیات یې مړه سول. په کوټه کې د هزاره قوم مشر او د بلوچستان پخواني ایالتي وزیر سردار سعادت علي هزاره د شنبې په ماښام یوې بیړنۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په لاهو سوي کښتۍ کې 190 تنه د کوټې اوسېدونکي دي چې اکثره یې هزارګان او 100 تنه پښتانه پکې شامل دي. دای وای تر اوسه پورې 20 کسان ژوندې ژغورل شوي او 50 تنه لا هم ورک دي. د 150 کسانو مړي موندل شوي دي او مړي هم یو له بل لرې له 300-400 مایل فاصلې څخه ترلاسه کیږي. د دغو مړو پر لېږدولو خو میلیونونه ډالر خرڅ لګیږي. حکومت باید یو 30 ډوله الوتکه انډونیزیا ته ولېږي او د دغو بیچاره مړي خپل وطن ته راوړي. سعادت علي هزاره وایي ټاکل شوی چې نن به د ده په مشرۍ پنځه کسیز پلاوی انډونیزیا ته روان سي چې له سمندره د راایستل سویو مړو د راوړلو او د پاتو ورکو کسانو غم وخوري او د ژوندیو ژغورل سویو کسانو د برخلیک په اړه به د انډونیزیا له حکومت سره خبرې وکړي. کوم ځوانان چې ژوندي ژغورل سوي هغوی دا مهال د ملګرو ملتونو په دفتر کې دي او هغوی ته ویل کیږي چې تاسو باید بیرته خپل هیواد ته لاړ سئ. زموږ هڅه دا ده چې هغوی د کوم مقصد لپاره تللي عملته باید پرېښوول سي. له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې دوی ته باید ځای ورکړل سي. خبری کانفرانس ته د هزارګانو یو بل مشر داود آغا وویل دغه هزاره ځوانان په کوټه کې د لشکر جنگوي په نامه یوې سنی وسلوالې ډلې لخوا د هزارګانو د هدفي وژنو له امله له مجبورۍ په غیر قانوني لارو استرالیا ته ځي. د هزاره قوم ځوانان په غیر قانوني توګه د اقتصادي ستونزو له امله استرالیا ته نه ځي، بلکې په کوټه کې خراب امنیت د یوې وسلوالې مذهبي ډلې لخوا د هزاره قوم د خلکو هدفي وژنې له بسونو راکښته کول او د هغوی ډلې وژنې د تاوان په بدل کې د هزاره تجارانو تښتونې او د حکومت لخوا د دغو وسلوالو ډلو په خلاف اقدام نه کول او ځینې نور ستونزې د دې سبب سوي دي چې د هزاره قوم ځوانان نهیلي سوي او مجبور دي چې په غیر قانوني توګه استرالیا ته لاړ سي. هزاره مشران وایي استرالیا میشتې هزارګان د یوې اونۍ په مد کې له اویا تر اتیا زره ډالرو پورې یوازې بلوچستان ته رالیږي چې له امله یې د دې ایالت اقتصاد ته ګټه رسیږي. خو وایي د بلوچستان ایالتي حکومت د انډونیزیا په سمندر کې د سویو هزارت ځوانانو په اړه له دوی سره خواخوږي هم نه ده کړې. په پیښه کې د وژل سویو کسانو کورنۍ زشته زیاتې غمجنې دي. موږ د هغوی لخوا د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې د کښتۍ په پیښه کې ټپي کسان باید محاکمه او سزا نه سي. په انډونیزیا کې هم له هغوی سره باید له بشري حقونو سره سم چلند وسي. له بلوچستان د ایران له لارې تل په سلګونو پاکستانیان او افغانان په قاچاقي توګه اروپایي هیوادونو ته ځي چې اکثره یې له 20 کلنۍ تر 30 کلنۍ پورې ځوانان وي. د کوټې یو اوسیدونکی هزاره ځوان اکبر حسین وایي دلته هیڅ یو اداره هم په انساني قاچاق کې د تورنو کسانو په خلاف قانوني اقدام نه کوي. څوک چې پیسې لري هغوی خو په قانوني توګه په الوتکه کې ځي. څوک چې پیسې نه لري هغوی د قاچاقبرو په مرسته ځي. له دې ځایه لومړی قاچاقبر ته سړي سر 500,000 کلداري ورکوو. له هغه وروسته دویم قاچاقبر هم همدومره پیسې اخلي. قاچاقبر عربان، ایرانیان او نور هم ډېر وي. انډونیزیایان هم پکښې وي. موږ دلته خپل کور دکان خرڅ کړو او پیسې دغه قاچاقبرو ته ورکړو. د هزاره قوم د مشرانو د یوې اندازې له مخې له 2003 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې تر 20,000 زیات هزارهګان استرالیا ته تللي او هلته میشت شوي دي. د یادونې وړ ده چې 2 کاله وړاندې هم له همدې انډونیزیا څخه استرالیا ته په قاچاقي توګه د اوښتو پر مهال د مسافرو یوه بیړۍ په سمندر کې لاهو شوې وه او په هغه کې هم د کوټې تر 20,000 زیات هزارهګان مړه شوي وو او مړی یې کورنیو ونه لیدل. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د کرکټ ملي لوبډله هلمند ولایت ته تللې ده. دوی د هلمند اوسیدونکو ته یو پیغام هم له ځان سره لري. جزئیات له الیاس دایت خبري.
د هیواد کرکټ ملي لوبډله په آسیایي هیوادونو کې تر اتلولۍ وروسته د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ترڅنګ هلمند ته راغلل. د هیواد د کرکټ بورډ مرستیال شهزاده مسعود د ازادي راډیو ته وویل هلمندیانو ته د سولې او ملي یووالي پیغام راوړی دی.
نو اوس دوی فقط د موږ د سولې سفیران یو، باید په هر قیمت باندې چې د ملک باید سوله راشي او د سولې په راوستو کې علاوه د دې نه چې د قوم د مشرانو د علماو څومره رول ده، د ځوانانو خصوصا د ورزشکارانو څومره رول پکې ده، دا باید ترسره کړي. دوی د هلمندي ځوانانو سره، د هلمندي ورزشکارانو سره، او دوم دا چې د خپل یووالی او وحدت چې د افغانستان تاریخ دوی مطالعه کړی ده، افغانستان همیشه چې بریا ترلاسه کړې په وحدت کې ترلاسه کړې ده.
مسعود وویل په هلمند کې په داسې حال کې د زرګونو کسانو له شراغلا سره مخ شوي دي چې اټکل یې هم نسو کولای. هغه له هلمندیانو غوښتنه وکړه چې د ملي یووالي مټې سره ورکړي او د هیواد په تاریخي جنګي دوره کې د جنګ کولو په ځای هغه له بدحالیو وژغوري.
زه دا سفر د افغانستان په خیر مینم، دا سفر زه د ځوانانو خصوصا د ورزشکارانو په خیر باندې مینم. داسې خدای به داسې یو وخت راولي چې هلمند د لوبې د میدان میزبان وي.
نوروز منګل وایي په عمر یې هلمند نه و لیدلی. هلمند ښه ځای دی او د خلکو یې غواړم خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. هغه له پلرونو او میندو غوښتنه وکړه ماشومان لوبو ته وهڅوي او ښوونځیو ته په تللو کې د هغوی سره مرسته وکړي.
ټول پلارانو ته او ټول میندو ته دا پکار دي چې خپل بچیان تشویق کړي سبقونو ته ولېږي او د سبقونو ترڅنګ دوی باید ورزش ته هم دوی پرېږدي. دا ونوي چې یاره دا اس ستړیا دی یا بس لګی دی په خپله چې زه وړوکی ما نو زه هم نه پرېښودم. نو بیا داسې وخت راغی چې د خدای فضل او د خلکو دعاګانې وو چې اوس تاسو ګورئ نو هر یو لوبغاړی خلک یې ډېر قدر عزت کوي. نو په هلمند کې دغه ځوانان مو وینو، دغه یا په ټول افغانستان کې دغه ځوانان شته چې هغه ته یو موقع ورکول شي، نو هغه کولی شي چې هغه نه کریم صادق جوړ شي، هزار تنزه جوړ شي، حمید حسن جوړ شي. د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې دریم ځل دی چې ډېرې مهمې اتلولۍ ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شر خلاص لپاره ځوانان، سپین ږیري او ګڼ شمېر د ښوونځیو زده کوونکي راغلي وو. دوی وایي خوشحاله دي چې د کرکټ اتلان هلمند ته هم راغلل.
مزمه شکریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ، ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نن هلمند ته راغله. د وطن سره مینه، د خپلو وطنوالو سره مینه، د خپلو هلمندوالو سره مینه خو بیا هم دا هیر نه کړه او یو ځل هلمند ته بیا هم خپل سفر وکړ.
زه ډېر خوشحاله یم چې هلمند ولایت د کرکټ ملي لوبغاړي راغلل او د ټولو ځوانانو سره ولیدل.
نوم یې محمد داود سعید دی، د هلمند ولایت د شګه ښار اوسیدونکی یم. ولاز خو نن ډېر خوشحاله یم ځکه چې هغه کسان چې د نړۍ اتلان سول او هغه کامیابی افغانستان ته راوړ، نو زه نن ورځ په هلمند ولایت کې وینم. زه ډېر په دغه خوشحاله یم.
په هلمند کې نه یوازې زرګونه کسان د دوی لیدلو ته راټول شوي وو، بلکې دوه تندې خړوبې شوي. اول د کرکټ د ملي لوبډلې د غړو تند چې هلمند یې په عمر نه و لیدلی، او دوهم د هلمند د خلکو او ځوانانو تند چې کو کولای سي د کرکټ ملي لوبډله یو ورځ په هلمند کې لنږدې و.
ومن دل چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي هلمند ته تللي او خلکو ته یې د یووالي او سولې پیغام هم له ځان سره درلود. په کابل کې ورځپاڼو نن له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا او افغان دولت پر هڅو مطالب اخباري کړي دي. نور به له حمید مومن څخه واورو.
سرنوشت عدالت ورسپانه د افغان چارواکو په حواله لیکلی چې امریکا له طالبان سره د خبرو په برخه کې ډېر سل افغان حکومت نه پټ ساتلی دی. ورسپانه وړاندې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته د افغان بندیانو د لیږد مسله هم راخیستې چې افغان ولسمشر ترې بې خبره ساتل شوی. ورسپانه د ولسمشر کرزي د وایان په حواله لیکلی چې د دوی د اعتراض اساسي علت همدا دی چې افغان بندیان د دوی له خبرتیا او موافقې پرته بل هیواد ته استول کېږي. روسپانه په خپله سرلیکنه کې بیا د افغان دولت او امریکا ترمنځ د اختلاف ځینو نورو مواردو ته کتنه کړې چې د روسپانه په وینا د افغان دولت په وړاندې د امریکا د چلند په اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. ملي باور نه دلته روسپانه لیکلی چې افغان چارواکي د امریکا روسي هلې ځلې چې پکې افغان لورې بې خبره ساتل شوی د هغه میکانیزم په خلاف عمل بولي چې وسوسه له جهادي مشرانو سره په سلا جوړ شوی ده. په دې میکانیزم کې ټینګار شوی چې د سولې ټولې هڅې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي او بهرني هیوادونه باید په دې برخه کې خپل سری فعالیتونه ونه کړي. وسپانه په جلا مطلب کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅې رغنده بللې خو په دې ټینګار کړی چې په دې هڅو کې باید د افغانستان ملي ګټې خوندي شي. د وسپانه په وینا کې داسې ونه شي نو ممکن افغانان یو ځلې بیا له سیاسي ازمیښ سره مخ شي او حالات نور هم خراب شي. هیواد دولت وسپانه بیا په دې ټینګار کړی چې له وسله والو مخالفینو سره د سولې هڅې باید د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې ګړندی شي. وسپانه لیکي چې اوس مهال په کور دننه او بهر پراخې هڅې پیل شوې خو د ښو پایلو لپاره پکار ده چې د هڅې د افغانانو تر مشرۍ لاندې منسجمې شي. وسپانه یو ځلې بیا دا ویره څرګنده کړې که د سولې په بهیر کې د بهرنیو هیوادونو لخوا خپل سرې هڅې وشي نو ممکن دا کار د دې سبب شي چې د بهیر له خنډونو سره مخامخ شي او دا ځکه چې افغان حکومت ملاتړ نه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شپې د عملیاتو په اړه د افغان دولت مخالفت بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو راخیستې. اصلاح دولتي ورځپاڼه لیکلی چې ولسمشر کرزي دا په زغرته ویلي تر هغو چې د عملیات بند نه شي نو افغان حکومت به له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک نه کړي. د ورځپاڼې د خبر له مخې ښاغلي کرزي دا خبره د هغه پلاوي د رپورټ له ورسپارلو وروسته کړې چې پکې په قندهار، پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د عامو افغانانو وژل تایید شوی. ورسپانه لیکلی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک په وړاندې یو اساسي خنډ د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات دی چې پکې اهم افغانان وژل کېږي او افغان دولت دا د ملي واکمنۍ په خلاف بولي. ملي باور هم د بهرنیو ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د عامه خلکو د وژنې په اړه د دولتي پلاوي د رپورټ ځینې برخې راغستې چې پکې ویل شوی چې په روسیو سو عملیاتو کې تر ډېره عام افغانان وژل شوي. ورسپانه لیکلی چې دا ډول عملیات نور د زغم وړ نه دي او باید مخه ونیول شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام چې یو ساعت به دوام کوي تقریبا څه باندې درې دقیقې وروسته پیلېږي. خو اوس یو بهرنی مطلب لرو. د روسیې له ختیځ څخه نیولې تر لویدیز سن پیټرسبرګ ښار پورې پرون زرګونو کسانو په پراخو مظاهرو کې برخه واخیسته. مظاهره کوونکي چې په ګڼ شمېر کې په مسکو کې هم راغونډ شوي وو د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو د لغوه کولو او د نویو انتخاباتو د کولو غوښتنه کوي. د ډسمبر د 14 په انتخاباتو کې د روسیې واکمن متحد روسیې ګوند د پارلمان زیاتې څوکۍ ګټلې دي. پرون په لسګونو زره روسان د مسکو لارو کوڅو ته راووتل او د آزاد انتخاباتو دغه راز د ولادیمیر پوتین د 12 کلن واک د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په عین حال کې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف له ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې واک ته خوشی کړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان په رپورت کې.
دا په روسیه کې د شل کاله مخکې هغو مظاهرو راهیسی چې شوروي اتحاد یې نسکور کړ لومړنۍ داسې پراخې مظاهرې دي چې د روسیې د وسنۍ واکمنو خلاف کیږي. مظاهره چیان په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوي کوي او له صدر اعظم ولادیمیر پوتین څخه چې د متحد روسیې په نوم ګوندي په دې انتخاباتو کې بیا ډېرې رای ګټلې له واک څخه د لاس په سر کېدو غوښتنه کوي. ریپورټونه وایي چې د شنبې د ورځې مظاهرې د هغو مظاهرو په مقایسه چې دوه اونۍ مخکې ترسره شوې سترې او ښې تنظیم شوې وې. د پخواني شوروي اتحاد وروستي رهبر میخایل ګورباچوف چې دا مهال اتیا کلن دی په یوه راډیوي مرکه کې د دې مظاهرو هرکلی کړی او ویلي زه خوشحاله یم چې په ژوند مې ولیدل چې د روسیې خلک بیدار شوي دي. ګورباچوف وویل زه ولادیمیر پوتین له نږدې پیژنم او ما ورسره د کار په لومړیو پړاوونو کې ډېره مرسته کړې خو د نوموړي په وینا نور د دې وخت را رسېدلی چې پوتین واک خوشې کړي. ښاغلی ګورباچوف وایي تاسو ته په یاد دي چې یو مهال ما ویلي وو چې زما مشوره ولادیمیر پوتین ته دا ده چې واک خوشې کړي. نوموړي درې دورې واک وچلوه، دوه دورې د ولسمشر په توګه او یوه دوره هم د صدراعظم په توګه. دا کفایت کوي دا ځکه کفایت کوي چې د نوموړي شاوخوا دا مهال کړی او ډلې راتاو شوي او داسې ډیر سشته چې باید لري شي. نوموړي پر پوتین ټینګار وکړ چې د ده بېلګه تکرار کړي او په سوله ییزه توګه واک خوشي کړي. د ګورباچوف په وینا پوتین که اوس واک پرېږدي نو د خپلو ښو کارونو له کبله به یې خلک په یاد وساتي. ښاغلی ګورباچوف وایي په 1991 کال کې زه هېچا له واکه نه یم لرې کړی. ما خپله د خپل مشرتوب پای ته رسېدلی اعلان کړل او دا مې هم روښانه کړه چې ولې مې دا کار وکړ. نو هغه باید ورته کار وکړي. دا به هغه ته ځکه ښه وي چې د نوموړي ټول کړي ښه کارونه به خوندي وي. ویل کېږي چې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې له 150,000 نیولې تر 160,000 پورې کسانو برخه اخیستې وه. د مخالفینو مشرانو مظاهرچیانو ته په ویناوو کې ویل چې موږ نور پر پوتین باور نه لرو. دوی ویل روسیه نور هم ډیر کسان لري چې د کرملین چارې سمبالې کړي.
له دې سره پوره 2:30 بجې سوې. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي، له ډاکټر فریدی هوډ سیفی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکي میلادي کال په لومړۍ میاشت کې به له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو پر سند خبرې له سره پیل شي او دغه راز له اروپایي ټولنې سره به هم د ورته سند په هکله دواړه خواوې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې پرون ماښام د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ملا طیب په نوم د طالبانو مهم قمندان وژل شوی او په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم 13 تنه نور وسله وال مخالفین وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د سکرو ډبرو په کان کې د پاتې 4 جسدونو د رایستلو هڅې دوام لري. ایران وایي د القاعده شبکې یو مشر چې په سر یې 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې په دې هیواد کې نه اوسي. د سوریې د مخالفینو ملي شورا چې یوه جلاوطنه ډله ده له عرب لیګ څخه غوښتي چې سمدستي دي خپل څارونکي حموس او نورو نارامو ښارونو ته ولیږي چېرته چې د مخالفینو خونړي ځپل روان دي. د نایجیریا پایتخت نږدې نن په یوې کلیسا کې د کریسمس په سهار چاودنه وشوه. راپورونه د چارواکو له قولوي تلفات یې لرل خو جزئیات یې نه دي بیان شوي. سمدستي چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د روسیې پخوانی ولسمشر میخایل ګورباچوف له اوسني صدر اعظم ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې استعفا ورکړي او د خلکو په زړونو کې د لار موندلو لپاره یې ورته دا ډیره غوره لار بللې ده. خو تازه راپورونه وایي د البته د پوتین د بیان له قوله چې لا هم د روسیې اکثر خلک د ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر کریم سرگند، متخصص امراض داخله در شفاخانه جمهوریت، مهمانم است و یادآور میشم که منتظر دکتر عزیزالدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان هم هستیم. حالا دکتر سرگند، سلام به شما، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی در کابل. بحث امروز ما جنگ و صحت روانی است، یعنی امروز در این مورد صحبت میکنیم که جنگ در پهلوی اثرات منفی دیگر چه اثرات روانی را میتونه روی صحت و سلامت افراد بر جای بگذاره. شما هم میتونین شرکت بکنین در این بحث و برنامه، سوال بکنین و نظر هم بدین. هم شماره های تلفن های ما 0799-203-540، 0700-822-755 و 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب همونطور که گفتیم جنگ در پهلوی دیگر عواقب اثرات ناگوار را بر روان افراد یک جامعه بر جای می‌گذارد. تحقیقاتی که در این قسمت انجام شده نشان می‌دهد که منازعه و جنگ بیشتر از هر گونه مریضی جدی دیگر سبب مرگ و میر و معیوبیت‌های فیزیکی و روانی بیشتر می‌شود. جنگ جوامع و خانواده ها را متلاشی و غالبا توسعه ساختار اجتماعی و اقتصادی یک ملت را مختل می سازه. طبعا از عواقب دیگر جنگ ناداری، سوء تغذی، معیوبیت و اینهاست که به نوبت خودشان روی روان و سلامت و صحت افراد یک جامعه تأثیر گذار است. خب دکتر سرگند، بازم خوش آمدین. بیاین در پیوند با همین موضوع برنامه اینگونه آغاز بکنیم که شما که با مریضان سر و کار دارین، از تجربه روزمره تان به حیث یک دکتر متخصص به ما بیشتر بگوین که در پهلوی امراض دیگر جنگ چه اثرات گذاشته روی افراد در کل.
تشکر از شما. زه هم د ازاده رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم، خاصتا تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته. او مخکې له دې چې تاسو د بحث ته راشم، غواړم چې لږ څه مقدمه ورته ووایم د دې بحث لپاره.
حتما بفرمایئ.
متاسفانه د څلورو لسیزو جګړو د افغانستان هر څه تالا کړی دي. یعنی په عمومي صورت سره که چیرې مونږ په یوه صحت باندې یا په یوه سلامتیا باندې دی و کامل سلامتیا باندې صحبت کوو، هغې دې ته وایي چې فزیکي لحاظه یو نفر کاملا صحتمند او سلامتی، او د روحي لحاظه او د اجتماعي لحاظه. یعنی درې اړخه باید ولري چې نارملي هغه موږ یو سالم او نارمل شخص قبلولی شو. نو سالم شخص لپاره چې څه ضرور دی، هغه دا دی چې یو ښه اقتصاد باید ولري، یو ښه اجتماع کې ژوند وکړي، ښه او پاک محیط ته ضرورت لري، او تعلیم او پوهنې ته ډیر ضرورت لري. مګر جګړې په افغانستان کې کومې ناخوالې چې منځته راوستلې، اقتصاد د افغانستان د خلکو او د خپله د صفر سره برابر شوی دی، او یوه ناسالمه اجتماع منځته راغلې ده. دا ډیره مهمه مسله ده په افغانستان کې، ځکه ټول هغه خلک د افغانستان خلک سره زمينه لرم، زه هم له افغانستان یم، افغان یم، خو متاسفانه زما په شمول ټول هغه خلک چې نن په افغانستان کې ژوند کوي د دې څلورو لسیزو جګړو زیږنده دي. یعنی په دې څلورو لسیزو جګړو کې دوی لو شوي دي. د دوی جګړو تاثیرات په دوی باندې شته چې وروسته به مفصل ان شاء الله صحبت پی وکم. او تعلیم او پوهنه ډیر مهمه خبره ده چې متاسفانه په افغانستان کې د جګړې له لحاظه د حمله منځ تللې ده. او د محیط ککړوالی دا یو مهمه مسله د صحت د ساتلو لپاره، د سلامتیا لپاره ده. او مهاجرتونه، یعنی هغه ناروغي چې د مهاجرتونو پر اساس باندې منځته راغلي دي، یا هغه فرهنګونه چې په افغانستان کې نه و، د مهاجرتونو پر اساس باندې افغانستان ته ناوړه فرهنګونه چې راغلي دي، یا او له ټول نه مهمه په سبي او رواني تکلیفونو کې هغه ناامني او بې اعتباري او بې اعتمادي کوم چې په افغانستان کې منځته راغلي، دا ډېر مهم عامل ده. خو په عمومي صورت سره که مونږ د جګړې څخه زیږنده کومې ناروغۍ تقسیم بندي کوو، او یا یې معرفي کوو، او یا یې تشریح کوو، یو هغه ناروغۍ دي چې د یو محیط د ککړوالي څخه منځته راځي. یعنی جګړې نه وروسته کله چې محیط ککړ کیږي، هغلته ټول سیستم پاکوالی منظم سیستم نه وي، ټول سیستمونه له بینه ځي، نو محیط به ککړي. هغه ناروغۍ په افغانستان کې زیاتره انتاني ناروغۍ دي چې هغې باندې به بحث موږ تاسو نه کوو، او هغه ناروغۍ چې د مهاجرتونو نه منځته راځي، هغې له بحث موږ تاسو له بحث هغې خواته ده. بل هغه ناروغۍ دي چې فزیکي لحاظه دوی یوه عضوه له لاسه ورکړي، مثلا دوی زخمی شوي دي، دوی پښه قطع شوي، دوی لاس قطع شوي، دا چې د فزیکي له لحاظه دوی یوه عضوه له لاسه ورکړي، او بل لخوا دوی د رواني له لحاظه ډېر هر څه د لاسه ورکړي، ډېر امیدونه د لاسه ورکړي. نو په عمومي صورت سره جګړه ټول سیستمونه له منځه وړي، او نو صحي سیستم هم له منځه وړي.
یعنی چې میخوایم یک سوال دیگه بکنم از شما دکتر صاحب سرگند. تشکر، حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و شنونده ها هم زنگ خواهند زد تا او زمان. حالا اگر مشخصا روی همین موضوع بحث بکنیم، از شما بشنویم بیشتر که شما چه تغییرات را مثلا در رفتارها و عادات مردم در طول سالیان جنگ مشاهده میکنین با یک دکتر متخصص.
تشکر. ما باید یادآوری کنم که در افغانستان امی فیصدی امراض روانی و عصبی، خدا کنم شنونده های ما شما ایره به یه شکل تلقی نکنن که مثلا کسی که تکلیف عصبی و روانی دارن و باید یعنی به اصطلاح عام دیوانه باشن. نه خیر، تکالیف عصبی و روانی بلندتر از فیصدی 90 در افغانستان وجود داره. یعنی کدام ریسرچ دقیق در این عرصه وجود نداره که ما دقیق گفته بتوانیم که در کدام فیصدی وجود داره. به صورت منظم وقتی که یک شخص از یک تروما و یا هم از یک جنگ و منازعه برمی گردد و یا در منازعه قرار می داشته باشد، سر روان مریض نهایت زیاد تأثیر می داشته باشد. از نگاه روانی اینها همیشه منفی باف می باشند، یعنی به طرف منفی زیاد فکر میکنن نسبت به طرف مثبت قضیه، و نهایت در بوجود آمدن امراض روانی اعتماد با نفس و اعتماد با آینده است که متاسفانه در افغانستان و جنگ اینمی اعتماد از بین میبره، هم اعتماد نفسی شخص از بین میره و هم اعتماد با آینده از بین میرود که نمی باعث به وجود آمدن تکالیف روانی میشود. نهایت مخرش می باشن، یعنی با اندک سخن امیش اینها چون با زور و با جنگ و جدل اینها کلان شده و دیدن امیش از او صحبت می کنن. و نهایت بعض حالات هایی هستن که افسردگی نهایت زیاد می داشته باشن و بعض حالات به شکل بایپولر می باشن، یعنی در بعض حالات یا عصبی می باشن، بسیار مخرش می باشن، و بعض نهایت افسرده و گوشنشین و جدا از اجتماع می باشن. یعنی یک شخص سالم به این گونه نمی باشن.
تشکر دکتر صاحب سرگند، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. شنونده ها روی خط هستن. بحث امروز ما اثرات جنگ بر روان افراد در درون جامعه است، مخصوصا جامعه افغانستان. خب حالا حبیب از سویدن زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. حبیب جان سلام علیکم.
السلام علیکم مصطفی جان، خپل سلامونه تا ته او د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په شمول د ډاکټر صاحب محترم خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه شرخ لاست، لطفا پوښتنه وکړئ.
کور وته نو زه د ډاکټر صاحب څخه دغه یو پوښتنه لرم، که څوک چیرې په دغه مرض باندې مبتلا وي یا بخو یا اخته وي، نو هغه بیا له دې چې د ډاکټر وسونه لري، د دوا وسونه لري، د هغه سره کم کومکونه وسي او هغه سره څه وسي چې هغه عادي ژوند ته توجه وکړي، او بل که چیرې یو څوک هم د دغه دوا وسره سره بیا هم د یو څه نورو ته هم شیانو ته ضرورت لري، یعنې د هغه سره څه وسي چې دغه دوا وي او د هغه سره په څنګ کې نور یو څه فعالیتونه ورسره وسي چې دی وکولی شي و عادي ژوند ته برته مخه کې او د ده څه یو عادي سړی جوړ شي په دغه کې. او مصطفی جانه ډېره مننه، ډېره ښه موضوع دې انتخاب کړې ده. هغه تېرې هفتې دې هم د کوشنیانو په باره کې ډېره ښه موضوع وه، ډېره ښه موضوع وه، ډېره مننه. او که چیرې وکولی شئ مصطفی جانه په آینده کې یو څوک، دا زما پیشنهاد دی، که چیرې په یو کور کې معیوب معلول پیدا شي یا د مور څه او یا معلول شي په لویوالي باندې، د هغه په دغه کې که تاسو بیا یو پروګرام وکړئ چې ډاکتران صاحبان پر دغه باندې دوی ته دغه توصیه وکړي چې د معیوب معلول سره څنګه چلند په کور کې وسي.
حتما بسیار تشکر از نظریات خودت حبیب جان، ما ایره یادداشت کردم. انشاءالله که در هفته های بعدی روی امی موضوع هم صحبت میکنیم با دکتران متخصص. بسیار تشکر از خودت حبیب جان از سویدن. روز و روزگارت خوش. بشنو از طریق رادیو یا از طریق اینترنت هم میتونین برنامه های رادیو آزادی رو بشنوین. آدرس اینترنت ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. خب دکتر صاحب سرگند، اول بپردازیم به جواب سوال حبیب جان از سویدن و بعد از او بیشتر در مورد اثرات جنگ روی سطح افراد در اجتماع صحبت خواهیم کرد.
تشکر. زما سلامونم دی ورور ته چې په سویډن کې ده وړاندې کوم. زه غواړم چې دا ذکر کوم چې کومې ناخوالې رواني تکلیفونه چې د جنگ له وجې نه منځ ته راځي، اکثرا هغه کوم اب نارمالټی په سیستم د سبي کې موجوده ډیره په ډیره کچه سره نه وي. یعنی دا په دې معنی نه ده چې هلته ارګانیک آفت موجود وي، یعنی یو څه موجود یا کوم تومور غلط موجود ده چې هغه زیاتره مثلا په دوایي باندې یا په جرایي باندې یا په نور او عامل باندې هغه یا په شاو باندې لمنځه وړلاړ شي. د دغه سي خلکو اساسي تداوی، د دغه سي خلکو اساسي د چې خجون تر واوړي د دوی کورنۍ او د دوی محیط رول لري. یعنی تر 80% زیات د دوی په تداوی کې د دوی ډاکټر، د دوی فامیل ده. مثلا که چیرې په فامیل کې یو خاوند په دغه ناروغي باندې اخته وي، دغه خ ډاکټر دغه خځه ده، او کچیر مثلا یا او کچیر وعده نه وکړای د هغې خه ډاکټر د هغې فامیل د مثلا مور یا پلار یا ورور یا او کچیر مثلا یا ماشوم په دین اروغه باندې اخته شي مثلا هغه تلسکلنی د هغې پلار د هغې فامیل د هغې ملګری او د هغې محیط کې چې دای کار کوي د هغې دغه محیط د دل لپاره د تداوی خه محیط نه ځکه کچیر دا خلک ډیر مخرش می او دل لپاره مثلا امیش دا ورته ویل شي او تلقین شي چې مثلا ستاسو دغه کار چي دی په سمه طریقه غیتول شي چې دا سم نه ده او نو فکر کوم هغه ډیر تاثیر لري نسبت چې په انتقاد په شکل ورسره ویل شي او یا هم هغه چې ډیر پرمختللې حالتونه دي چې تداوی او ډاکټر صاحب ته ضرورت پیدا کوي نو ډیر خپل محیط په دې کې رول لري خپل فامیل په دې کې رول لري چې هغه باید مطمئن کړي مثلا هغه څوک چې افسردګي لري هغه امیش مایوس وي چې زمونږ د لاس هیڅ کار نه کیږي موږ د هیڅ په درد نه لګیږو موږ هیڅ کار نش کولای مګر دا باید په دې شکل نه دوی هر کار کولای شي دوی ته باید جرأت ورکړ شي دوی ته باید حوصله ورکړ شي دوی ته باید د دې توانمندی ورکړ شي چې تاسو تر هیڅ نه کم نه یست او تاسو هر کار کولای شئ نو دا هغه څه دي چې د یو فامیل لپاره مخکې له دې نه چې زه مفصل د دې صحبت باندې وکم نو خداده چې دی عوامل باندې لکه څه بحث وکړو ذکر رواني تکلیفونه
حتما در مورد عواملش ډاکټر صاحب سرګند صحبت میکنیم شنونده ها زیاد منتظر هستن بشنویم یک شنونده داریم همی لحظه و بعد از او ان شاء الله که بحث خود را ادامه خواهیم داد بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد السلام علیکم
بله
سلام علیکم خوش آمدین به برنامه ساعت از رادیو آزادی
و علیکم سلام رو بزای پختنه کومه د خپل پای ورته جواب کی
مهرباني وکای
و ما د پختنه د داسته په نن له دې ما خور د کنه دا لوړه کې نشته وکړه شاله وا بیا موږ دې او کړول د خپل جوړه ده خو دا دې ولې ارته کې چې دا د دې مالو په دا یو طرف سینا خو دېږي او دا غیم کې څه خام خو دېږي شپکاله شپګین کاله شاله و چې لاندې خپل پخو ګرځي اسی هو غلا خود دا بیخیر ادو که دیرم گرداله دفترام تایزی سیزی تا دارو دو کلواره که تو با مایو پری او نمایو تایزی تا دارو دوار گونه او خیلی که دفتر سر دیدید اقیه نیست مشوره را که
حتما بسیار تشکر که زنگ زدین و موضوع با رادیو آزادی برنامه ساعت رادیو آزادی شریک ساختین دکتر صاحب سرگند سفارش حتما دارین در این مورد ها
بله زما سلامونه هم دی خورته او زه باید وایم چې خپل د ماشوم کله چې د مور په گیډه کې وي د رشد په تکامل په مراحل کې وي بعض عوامل د دې سبب کیږي متاسفانه مثلا مایندې د ته متوجه نه وي چې هغه کې تکامل د دغه هډوکو په منظم صورت سره سرته نه رسیږي بعض دوايي خلی یا بعض وخت شعاع سره مخامخ کیږي خو کله چې ماشوم تولد شي ډیر زیات لمر ته ضرورت لري او ویتامین ډی ته ضرورت لري چې دا باید وخت یو کلسیم ته ضرورت لري بعض وخت دا په کافی اندازه سره نه ورکول کیږي نو تر یو وخت پورې څو چې دی بلوغ ته رسیږي یا سن ځواني ته رسیږي تر هغه وخت دغه وډوکی او ټول شي رشد و نمو کوي او ورسره لغې نه دغه رشد ډیر بد کیږي او ودریږي چې متاسفانه ورسره لغې نه د هغه تداوی د رشد له لحاظه کې کوم مشکلات موجود دي لکه ستونزمنه کار ده او لوړې ټکنالوژي او لوړ نور معاینات ته ترڅو چې دغه عوامل معلوم کړي چې څنګه دغه رشد لري دا او شي او دا مهمه خبر ده چې دوی د جراحي عصب او د ډاکټر د اورتوپیدی نه د تراوماتولوژي سره د اورتوپیدی ځکه په افغانستان کې غټه سونه ده چې د اورتوپیدی تراوماتولوژي او د جراحي عصب ترمنس متاسفانه د خلک تفکیک نشي کولای دوی یو ډاکټر ته ورځي نو د اورتوپیدی ډاکټر ته هغه چې د اډوکو ډاکټر ده او د جراحي عصب ډاکټر سیدوارد سره د مشوره وکړي په مانګه کې کده شي د لپاره د ستونزې حل شي
تشکر خب کریم وطن دوست از هلمند زنگ زده بشنویم که چی میپرسه کریم جان بسیار خوش آمدی به برنامه بفرما سوال بکو
تشکر شما دکتر صاحب متفاوت دکتر ممنون از که وقت خود رو ما رو انتما هم طورات خود مطرح بکنیم جهان اتفاق شما و سلام خدمت شنوندای شما و همچنان خدمت دکتر صاحب محترم که در کابل گرسیدی شما هست ما یک دو سوال دارم مثال کسکت همی لگی از باشنی مطرح بکنیم
حتما بفرما
تشکر سوال اول ما دکتر سرگانی بود که اینا ما یک بوسی ما تقریبا سی سال عمر جان است و سیام کتل و اون تقریبا 15 سال میشه که این مرضی از سیدگی دپرشن داره
بسیار تشکر کریم جان، زنده باشی، سلامت باشی. منتظر دکتر عزیزالدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان هم هستیم که خدا کنه به خیر برسه به استودیو. در بخش دوم سوالت از دکتر صاحب همت خواهیم پرسید اگر آمدن، اما قسمت اول سوالت را که در مورد افسردگی بود در مورد دوستت، حالا بشنو از دکتر صاحب سرگند که چه سفارش داره برای خودت. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر. من سلام خود به کریم جان و تن دوست تقدیم میکنم. کسایی که دپرشن یا افسردگی می داشته باشن اکثرا واقعا از اجتماع دور می باشن، گوشه نشینی را خوش دارن، همیش خوش دارن که در تاریکی و در یک جای تاریک بشینن، همیش خوش دارن که کمتر صحبت کنن، یعنی نمی خواهن زیادتر صحبت کنن، نمی خواهن در کارهای اجتماعی انوال باشن، یعنی در او اشتراک کنن. کاری خوبی است مطالعه برای چنین کسا، کاری خوبی است دیدن تلویزیون، کاری خوبی است شنیدن رادیو، چون همه چیزا که یعنی شنیدن رادیو، دیدن تلویزیون آدم به اجتماع میبره، از اجتماع با خبر میشه، چه اجتماع خردی که در چهار گرد خانهش است، چه اجتماع نسبتا کلانی که در قریه و در شهرش است و چه اجتماع کلانی که ما شده، اجتماع کلانی که تمام دنیا زندگی میکنه، بهتر است که درو باشه. در بخش از این که چطور ما میتونیم که یک مریض دپرشن از دپرشن بکشیم، یک مشکلی که مریضای دپرشن دارن که اینها به کمتون به دوامدار ضرورت به توصیه ها می داشته باشن که متاسفانه از طرف مریضی قبول نمیشن، مثلا یک ماه میاین و دو ماه بعد پس سیر ترک میکنن و کوشش نمیکنن که دکتر خود در تماس باشن، و همچنان کسایی که امرای از اینها در تماس هستن که میخواین ایر از دپریشن بکشن، عوامل دپریشنی که با وجود آمده او را پیدا کنن پیشان، یعنی از چی رنج میبرن، چرا گوشه نشین شدن، چی کمی را احساس میکنن، و بعدن اون امور برش جراتش بتن تلقینشان کنن و برشان بگن، چون اکثر اشخاص این امو کمی ها را می داشته باشن، و باید آدم هر چیزی که خداوند می تهد و پس می گیرد، باید آدم هیچ مایوس نشه، هیچ نارام نشن، صحتم خداوند می ته پس صحتم می گیره، زندگیرم خداوند برش ما داده پس خداوند می گیره، اگر اولاد خداوند دادن پس یک روز از ما می گیرن، اگر پیسه یک وقت دادن حال پیسه را از دست دادن پس خداوند گرفته، یعنی باید به هر صورت و تلقین شود و این عوامل یافت پیدا شود و بعدا این عوامل بر ازوا تلقین شود که این عوامل قابل تشویش نیست، و دوامدار امرای از اینها در تماس باشند، و کسایی که هم فکر با اینها هستن، یعنی کمتون نظرشون تطابق میکنن، و همیش یک کاری که بسیار مهم است که نظری کسایی که دپرشن و افسردگی دارند باید شنیده شوند، و همه شما کوشش کنین او را در محافل ببرین، و همه کوشش کنین او را در کسایی که اگر سهولت های ورزش دارین در کلپ ورزشی ببرین، اگر مثلا سنشان زیاد است ورزش رزمی و دیگه ورزش ها را نمی کنن، ورزش های بسیار عادی را کنن، ورزش های آزاد کنن، از خاطر که خود محیط ورزش هم یک محیط می باشن مانند یک اجتماع و یک جرأت اخلاقی به اینها میتن و جرأت کاری بر اینها میتن دیگه، چه توصیه های مستن می کسان و این برادر هم میتونن که امرای اینمی دوست خود نهایت دوست شود دیگه، و این مشکلش ردیابی کنن و برش حل کنن و تلقین بوده و همیش کس شمکار باشه. من مطمئن هستم که بعد از 3 ماه، بعد از 4 ماه این مشکل برادر رفع میگردد و زندگی معمولی خود پیش میبره.
تشکر دکتر سرگند. حبیب الله هم منتظر هست، بشنویم چه میپرسه و بعد از او بحث خود بیشتر در مورد جنگ و صحت روانی ادامه خواهیم داد. سلام علیکم.
و علیکم سلام. اورو از ماغاق
اورو بله مهربانی وکي پوښتنه وکي.
ښه، د ډاکټر سره مشوره غواړم، کله چې
په میدان وردګو کې د اطلاعاتي ځواکونو په بمباری کې موږ کور ټول بمبار شولو او د کور نه یو ځل ژوندی پاتې شوم. اوس ډاکترانو سره مشوره کوم، هېڅ دوا مې نه پیدا کېږي چې زه اوس نه پوهېږم چې ژوندی یم که مړی یم، او د شپې د خوا نه هېڅ خوب هم نه لرم. په ټول کور کې یو ځل ژوندی پاتې شوی، اوس د ټولو ډاکترانو باندې وګرځېدم، هېڅ تداوی هم نه کېږي.
ډاکټر صاحب سرګن سوال
داره؟
بله.
نه خیر
دکتر صاحب سرگن سوال نداره نه؟
میشه.
خب درست است.
نه خیر میخوایم.
عبیبولا جان بسیار تشکر که سوال کردی، بشنو از دکتر صاحب سرگند.
حبیبلا رو رزا دیر متاسفیم او دیر خوشی نشون که در خبر میباوریده. خب الله پاک دی دوی تا جنتون رو نصیب کی دوی ستاس فامیل تا او ټول شهیدان ته د افغانستان په افغانستان کې به داسې فامیل موجود نه وي چې هغه به شهید نه وي ورکړی، هغه به مایوب نه وي ورکړی. دا د افغانستان یو غټه ستونزه ده، مګر هر څه چې دي موږ د الله پاک په تقدیر باندې کاملا اعتماد او باور لرو، او دا به زموږ تاسې تقدیر وي او د الله پاک لخوا به راته مقرر شوي. پس شهادت دې د هغوی مبارک شي، او هغه شهیدان دي ته په هغې باندې هیڅ نه و باید خفګان ښکاره نه کړي، ځکه هغه شهیدان شوي دي او د شهادت مراتب نهایت لوړ دي، لوړې درجې ته لري. او دا دنیا فانی ده، یو ورځ نه یو ورځ به ټول ځو. خو په هر صورت تاسې ته د زړه صبر غواړم، د الله پاک نه همت درته غواړم، او خپل ښه ژوند ته دوام ورکوئ. او انشاءالله تاسې که لږ په دې باندې چې د یو شهید مرتبه څومره ده او څوک شهیدان شوي هغې ځای کوم ځای ده او هر څه د الله پاک په لاس کې دي، نو تاسې یقینا وکړئ چې موږ تاسو هیڅ شی د لاسه نه دي ورکړي. او ستاسې کومه ستونزه چې ده زه منم چې دا ډېره سخته ده چې سړی د فامیل ټول اعضاو د لاسه ورکوي. واقعا ډېره ستونزمن کار دی، او په افغانستان کې غټ مشکل هم همدا دی چې عقلي عصبي او رواني ناروغۍ سبب ګرځېدلی دي. تاسو کولی شئ خپل ځان آرام کړئ، همیش خپل ځان ته تلقین ورکوئ او خپل ځان په دې باندې آرام کړئ. دا زما یوه کلمه چې تاسو واورئ که نه، دغه په دې باندې فکر وکړئ چې مراتب دی و شهید اول هیڅ شی زما ستا په لاس کې نه دي، د هیڅ چا په لاس کې نه دي. دوهم دا چې مراتب دی شهید تر هر چا نه جګ دي، تر هر چا نه لوړ دي. نو ته څنګه په دې خواشینه کیږي؟ نو ته باید هغوی ته دعا وکړې، او ته باید داسې یو نوم کمایي کې، ته باید داسې یو کار وکړې تر هغې وخت نه پاید ته اوس خپل ژوند کار ته، خپل روزګار ته، خپل تعلیم ته ډېره توجه وکړې، تر داسې یو نوم کمایي کې چې یو وخت خلک افتخار وکړي چې باوجود چې د ده ټول فامیل له منځه تللی دی، نن ده هر څه کړي دي او هر څه مراتب ته لاسته ورغلي دي. نو ستاسې ستونزه انشاءالله ډېر فکر مه پې کوه، کوم مشکل جدي نشته انشاءالله، ښه به شي، خدای پاک دې صبر درکړي.
از کنر دکتر صاحب سرگند که شنونده داریم بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم، مهربانی وکی.
مروان خبری کنم کنر وارد نه دکتر صاحب سلامی نه ورانی کنم پس فهم
دیر منه نه مهربانی وکی پشتن وکی.
دکتر صاحب چه پشتن دارم دکتر صاحب زمان یو خور ده وادی شوی ده ده ماشمان داری باقی بانه دس یو جدکه رازی چه یو دو منت دپار دس غیر رازی سومانه چې یو جړه کوي، داسې یو جړه کوي چې بېخي ته وایي چې یو غټ غم وي او هغه ډېره سخته جړه کوي. هغې نه وروسته بیا داسې لکه سړي باندې زوت راشي، همداسې بې هوشه شي. نو دې سره ډېر بچارې او هېڅ ډاکترانو ته هم ډېر وګرځوله، څوک وایي چې دا دماغي کمزوري ده او چې چېرته څوک اثر دي چې کوم ملا کوي چې دمې کړي هغې سره بیا لښي او دوایي ته هېڅ تاثیر نه کوي. ډاکټر صاحب په دې اړه کاش نه یو معلومات غواړي چې څنګه چلېږي.
تشکر میمن جان از کنر. دکتر صاحب سرگند اگر سوال ندارین لطفا بپردازین به جواب به سوال میمن از کنر و بعد از او
سوال از پیش شاندار
بفرماین.
ببسر باشین میمن برور، ده پا کم حالتو که ده استاس خورت ده تکلیف پیدا که، یعنی چه دیر خفه شی یا دیر خوشحال شی او یا کار دیر وکری، پا کم حالتو که ده دیر ورت پیدا کیجی؟
دکتر سرگند ظاهرا تماس ما با میوند از کنر قطع شده، متاسفانه که تماس ما بله قطع هست و پس اگر سفارش برش داشته باشین لطف کنین، در غیر صورت بحث خود مجبوریم ادامه بدیم.
خب میوند ورور تز وایمه چه داغستون زیکومه چه لخزو که دیر لیدل کجی پریشتیم او
دا یو شکل د انزایټی ده او مثلا دوی تشویش لري رواني او ډیر نارامه خصوصا د خفګان په حالت کې دا حالتونه دوی ته پیدا کیږي او دا د څو محدود مرحله لپاره دوام کوي چې مثلا بیا په ژړا باندې یا په لویدو باندې په دې باندې خاتمه پیدا کوي. د دوی باید د یو متخصص عقلي و عصبي او رواني سره دقیقا مشوره وکړي او مریض ورولي، ځکه چې دا وروسته وروسته بیا زیاتیږي. او څرنګه چې دوی وویل چې کله مثلا ملا صاحبان دوی دم کړي، واقعا برکت په دم کې شته او د الله په کلام کې ده، خو دا خپله دغه دم بیل هغې چې عقیدتي مسایل باندې بحث وکړو خپله هم یو تلقین ده د مریض لپاره. د رواني تکالیفو اساسي تداوی د مریض تلقین کول دي، د مریض اعتماد په لاس راوړل دي، مریض اعتماد کول دي. مثلا که یو ناروغ اعتماد په یو ډاکټر وکړ او ډاکټر باید دغه اعتماد ورکړي چې ستا ناروغي دومره جنجالي مثلا نه ده، په دغه وخت کې حلیږي، دغه مراحل در باندې طی کیږي، یعنی ټول ورته سپین سپین ووایي، نو د هغې ستونزه همیشه حلیږي او په ډاکټر باندې باور راځي. باور راتګ په ډاکټر باندې د عصبي ناروغۍ د تداوی اولی او اساسي پوینټ ده، اساسي ستنې امدا ده چې په ډاکټر باندې باید اعتماد راشي او د ډاکټر په تداوی اعتماد راشي، ځکه چې دوی اکثرا تداوی قطع کوي. نو بهتره ده غوړم داده چې وي عصبي ډاکټر سره